په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې د کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره په خبرو کې د ګډون پوره ډاډ ورنکړل شي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د سولې روانو هڅو په اړه تر بحث وروسته یوې اعلامیه کې وویل چې وسله وال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخام خبرو ته کښېني. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. او د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي چې پیکینګ به هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولهییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. د خبرونو تفصیل تکل سوی. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته یا آینده انشالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن یعنی او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارات جوړېدل یا په نظام کې د شریکېدو وضاحت او د چي سولې په کومه بیارات لایسي هغه درې ټکي دي چې د شغلي د وزیب خبره سولې ته درسېدو لپاره باید حل سي. د سفر تاس مالکیږي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي شار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدو سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډلهیزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ور ونه رسیږي طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلهیز بریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېره شپه د ناسمې هوا له کبله طالبان ونه سو کولای بریدونه وکړي. د شاهین قول اردو د لومړي لوا د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیات تو پایل د دغه لوا په صلاحیت کې نه دی او باید د فا وزارت یې پاړه پریکړه وکړي. وسلوالو طالبانو تر دې یو ورځ د مخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او کشقري سیمه چې د تیلو یوه بډایه سیمه ده ډلهیز بریدونه وکړه. شاوخوا شل سرتیري وژل او تر شلو ډیرې ټپیان کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دې وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال ویل چې د 2013 کال په 9 میاشتو کې د 2018 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان صادرات 9 سلنه ډېر سول.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان
له نیک مرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړېدو ده او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه ښه پر مخ ولاړ شي د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
د تیر میلادي کال په 9 میاشتو کې د نه هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 406 الوتنې سوي دي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت 5200 بیلابیل توکي صادر سوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې هڅه یې دا ده چې افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. زموږ خلاصې د راډیو اوري. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولهییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یوځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو غږ وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولهییزو لارو کار واخیستل سي.
我要呼吁中国必须正视中华民国台湾
دی وی زل چین څخه دا غواړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره زموږ د 30 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابر توګه سوله ییز چلند ولري او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسره کښېني. دا څلور ټکي د متقابلو اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان پر رسمیت نه پیژني او له هغو سره د سولې رسمي تړون هیڅکله نه دی لاسلیک شوی. او د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پیښه د دوشنبې په ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وسوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ لاندې سوي کسانو د مړو د راایستلو هڅې دوام لري. تر اوسه 15 تنه نور لا درک دي. روسي چارواکي وایي په مړه سوي کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پلټون کې وایي دا چاودنه د طبیعي ګازو د چاودنې له کبله شوې ده. د روسیې تحقیقاتي ادارې پرون وویل چې داسې نشي یعنی د موندلې چې وشې په ودانۍ کې د چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکو غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کیدو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
د مطمئن باشین که تیم دولت افغانستان اشتراک نمی کنه تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات روی روی صورت میگیره.
د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې به د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د رواني ستونزې په باب واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خبرو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي په جده کې کیدونکو غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره په خبرو کې ورته د ګډون پوره ډاډ ورنکړل شي. محمد عمر داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. د سولې د برخې یو شمېر فعالان هم دغه پریکړې ته په کتو وایي د مخامخ خبرو له پایله مخکې د یوه ملي منځګړي اړتیا ده چې دواړو خواوې د اختلاف ټکې سره نږدې کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپور کې.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی د چهارشنبې په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اوس یوه تجربه شوه او که ټاکل شوي وي چې د جدي ناسته دویم پړاو خبرې ترسره کیږي تاسې دې ډاډه وئ چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخامخ خبرو دقیق او کره ژمنه ونیسي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزوو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي.
دا په داس حال کې د چلېدې وړاندې طالبانو هم په راتلونکي غونډه کې له افغان حکومت له استازو سره لیده کاته رد کړي دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هېوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې، خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
هیڅ سوله بې یو سالس بالخیره منځګړي نه ترسره کېږي. بهتره دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېمګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو یا اطرافو د جنگ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، امر سره خبرې وکړی شي.
دی وایي د سولې پر روانو خبرو کې لا هم د منځګړی تشه احساسېږي، داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکي سره نږدې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې د دارالانشا د سولې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي کله طالبانو سره د خبرو د ترسره کېدو پوره ډاډ ورنه کړل شي. ټاکل شوی ده چې عمر داوودزی دغه راز راتلونکې اونۍ هم پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې د ډېره موده د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی. عمر داوودزی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته قناعت ورکړي او په هغوی فشار راوړي چې وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي. په عین حال کې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوه ملي منځګړي ته هم اړتیا ده. تر اوسه پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې دغه دنده مخته یوسي او ویلي دي چې تل هڅې په دې متمرکز دي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي، خو تر اوسه پورې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ابوظبي په غونډه کې بیا هم خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره وکتل او له استازو سره او ټاکل شوي چې په جیده کې بیا هم له طالبانو سره وګوري. خو له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنې ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خبره کړې، دې جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو ویلي چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدې تر غونډې مخکې هم طالبانو د یوې لامی په خبرولو سره یو ځل بیا په پخوانی دریس ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې په کیدونکې غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېنني. نور تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
ورسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي صالح محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل څو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیم او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو ته کینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
اعلامیه کې همداشان له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان تر څنګ به پکې د امریکا متحده عربي اماراتو، پاکستان، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو وارې بیا په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري کوله له ځوانانو، ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنم د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایدار سوله راشي.
افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر د سعودي له پاچا سره هم په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي، خو له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د دویم پړاو خبرو ردولو په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. راځو د افغانستان د ولسي جرګې د تیر سره شوو لانجمنو انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د دې کمیسیون چارواکو وویل چې د کابل د لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو تقریبا رای شمیرل شوي او یوازې 40% رای پاتې دي چې سیستم ته داخلې شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجیب صفایي په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل د نتایجو په اعلان کې به نور ځنډ نه راځي، ځکه په وینا یې یوازې 40% رایې پاتې چې په سیستم کې ور اضافه شي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او تلاش دا کوي چې د کابل ابتدایي نتایج هم پر وخت، زمان او ډیر ژر اعلان کړي، چې خوشبختانه باید وای تر دې مهاله پورې 80% د کابل کارونه مخ ته تللي دي. یعنی د کابل د خلکو د رای سیستم 80% داخل شوی دي او ان شاء الله چې 40% به نور هم په نږدې ورځو کې داخل شي او دا به ملان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دارنګ ویلي د بغلان د انتخاباتو لومړني نتایج به هم تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلانېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کمیسیون په کمزوري مدیریت توند انتقادونه شوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د کمیسیون استقلالیت ته درناوی لري. دا په داسې حال کې ده چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر هم دوه ورځې مخکې په انتخاباتي کمیسیون کې بنسټیزو اصلاحاتو باندې ټینګار وکړ. تر دې یو ورځ مخکې یو شمېر ګوندونو او سیاسي جریانونو په دې پروسه کې د کمیسیون له کمزوري مدیریت نه انتقاد وکړ او دغه کمیسیون یې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی هم دارنګه د کمیسیون په رهبرۍ کې د بدلونونو غوښتنه هم وکړه. یو شمېر سناتوران بیا ټینګار کوي چې په کمیسیون د خلکو باور له منځه تللی. د دغو سناتورانو له ډلې زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل
قرار لري زه فکر کوم چې تر ډېر ورځې په نورم کمیسیون په دې باندې قادر نه شي چې دا ټاکنی نتیجه اعلان کړي. دا په خپل د کمیسیون اعتبار ډیر ښکته راوستي، ولی اوس هم کمیسیون کولای شي په ډیره زغرده باندې حکومت ته نه ووایي، مداخله ونه مني، آزادانه هغه څه چې یو یو وکیل رایه ولې ده هغه په هغه شکل مني، عینن د مطبوعاتو په مخ کې اعلان کړي او د شکایتو کمیسیون ته وخت ورکړي، هغه شکایتونه چې مستند دي هغه د قانون په رڼا کې اعلان.
له بلې خوا، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي پروسه کې د حکومت لاسوهنه، د کمیسیون کمزوري چلند او مافیایي کړۍ شتون هغه څه دي چې د انتخاباتو پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ که چیرې دا وضعیت دوام وکړي، هیواد به له کړکېچ سره مخ شي او مسؤلیت به یې د کمیسیون او حکومت په غاړه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د افغانستان په صادراتو کې تیر کال زیاتوالی راغلی. د دې وزارت مرستیال ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د وړم کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان صادرات په سلو کې 19 زیات شوي او حکومت هڅه کوي چې افغانستان پر یوه صادراتي هیواد بدل کړي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دغه راز هڅې کړي چې د افغانستان له یو شمېر ګاونډیو او لرو پرتو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه هم جوړ کړي. دا چې اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان د حکومت دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري او رښتیا افغانستان اقتصادي وده زیاته شوې، د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپور کې به واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیر میلادي کال کې د صادراتو د لوړیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د یو کلن لاسته راوړنو د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر 2013 میلادي کال د نهو میاشتو په پرتله د افغانستان د صادراتو کچه 19% لوړ شوې ده.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان ته
نیکمرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړیدو او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت ته وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د تیر کال په نهو میاشتو کې د نهو هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 406 هوایي پروازونه شوي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت 15,298 بیلابیل توکي صادر شوې دي. د لاجوارد ترانزیتي لارې پرانستل، صنعتي پارکونو ته د ځمکو ویشل، د سوداګرۍ ملي پالیسۍ وروستۍ کول، د کال په ترڅ کې په هیواد دننه او بهر د بیلابیلو لاسي صنایعو د نندارتون جوړولو له درکه د 111 میلیون افغانیو عاید ترلاسه کول هغه څه دي چې یاد وزارت یې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. د افغانستان د صادراتو د ډېرېدو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جنگ جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوې دي. مخکې تر دې به افغانستان د پاکستان له لارې نورو هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه کوله، خو د چابهار سوداګریز بندر له جوړېدو، د هوایي دهلیزونو له پرانیستې او یو کمربندې ویلارې نوښت سره د غاړې کې په مستقیم ډول له بهرنیو هیوادونو سره پیل شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت وروستۍ هڅې ښه اقدام بولي، خو وایي چې باید د وطني تولیداتو ډېرېدو ته زیاته پاملرنه وشي. سیف الدین سیحون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تجارت بدون تولید بدون
سوداګری پرته له تولیداتو پنګونه د سوداګریزو لارو د امنیت د زیربناو جوړولو او د انرژي د توزیع لپاره د ظرفیت او زمینی برابرول او ملاتړ پرته هیڅ امکان نه لري.
ښاغلی سیحون دا هم وایي چې حکومت باید د سوداګرۍ په برخه کې سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره کړي چې د تولیداتو د کچې لوړوالي تر څنګ له همدې درکه د هیواد عواید هم لوړ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه په ټپه ولاړه ده. اسمت سروان تفصیل اوروي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو ور بیا د مسالې خبري کوي. لدی جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو مشان نن سپینې ماڼۍ ته وربللي او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبري کوي. د پنځشنبه په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشانو جرګه کې چې د جمهوری پالو په کنټرول کې د وضعیت ناڅرګند ښکاري، د جرګې په خوا د ته ورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره د ټرمپ غوښتنه نه ومنلې. ټرمپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي. ټرمپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپلو رای ورکونکو ته د ټرمپ یو وعده وه. د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل امریکا ته واوي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یوه خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ یعنی پرونی خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومیږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهیږي چې که دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
و امریکا چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. ولسمشر ټرمپ دغه دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس د 5 میلیارد ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کړې، خو کانګرس دا نه مني. په راپور کې مو واورېدل چې دغه راز له مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امریکا پولیسو نږدې 150 غیر قانوني کډوال نیولې چې هڅه کوله پر دې دیوال واوړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس پر دې یو مطلب خبر کړی. فرشته جلال زیبې نور جزئیات واوروي.
تیخوانا د مکسیکو په شمال ویدیس کې د امریکا له کالیفورنیا ایالت سره تړلې سیمه ده. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر رد کړی چې پر غیر قانوني مهاجرینو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال شوی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د اوښکو بهونکی ګاز له غیر قانوني مهاجرینو لري پر هغو کسانو استعمال شو چې د سرحدي ساتونکو خواته یې ډبرې وروښتې. خو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو اکاس ویلي چې د ګاز درې ګلولې ویلي دي چې د مکسیکو د تخوانا ښار ته وروښتل شوې او ساحل ته نږدې ولګېدې. د اکاس ویلي چې په هغه سیمه کې غیر قانوني مهاجرین چې ښځې او کوچنیان پکې شاملېږي اغېزمن شوي دي. اسوسییټډ پرس ویلي چې د دوی خبریالانو د امریکا له لوري د اوښکه بهونکو ګاز تر حملې وروسته یو شمېر کسان ولیدل چې له پورې غاړې د امریکا لور ته ډبرې ور وویشتې. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې ویلي چې 15 غیر قانوني مهاجرین نیولي او پاتې کسان د مکسیکو خواته تښتېدلي دي. د ادارې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله چې پر سرحد تر لګېدلې سیم لاندې د متحدو ایالاتو خواته ورتېر شي. هغوی ویلي چې د مسالې د څېړنې لپاره د مسلکي چلند د څارنې برخه خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس په حواله په تخوانه کې اکثر هغه کسان چې یو میاشت مخکې له هندوراسه د مهاجرینو په لوی کاروان کې شمالي امریکا ته روان شول اوسېږي. دا کاروان د اکتوبر په میاشت کې د جنوبي امریکا له هیواد هندوراسه د امریکا د متحدو ایالاتو پر لور خوځېدلی و. په لنډ وخت کې تر 6000 زیات کسان متحدو ایالاتو ته د مهاجرت په نیت له دې کاروان سره یو ځای شول. لدی ډېر ډېر کسان متحدو ایالاتو ته د تیرېدو او پناه غوښتنې موقع ته انتظار دي او په تخوانا کې پراته دي. ځینې کسانو حتی په تخوانا کې کارونه پیدا کړي او هلته ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د کانګرس ټولو غړو ته قناعت ورکړي چې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړولو له پلان سره موافقه وکړي او په کلنۍ بودیجه کې پیسې ورته ځانګړې کړي. خو په کانګرس کې ډیموکراتان د دې پروژې له تمویل سره مخالفت لري. د ټرمپ او ډیموکراتانو ترمنځ د دې لانجې له امله د امریکا فدرالي حکومت له څو ورځو راهیسې کار بند کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر دلته سټډیو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنچا مشر محمد عمر داودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داودزی نن په کابل کې غونډې ته ویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د سرپل چارواکي وایي طالبان دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول شوي او پر مرکز د ډلهیزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان صبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ورونه رسیږي طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلهیز بریدونه پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډیرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرسیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د 2013 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان په صادراتو کې 9% ډیروالی راغلی دی. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونی نن کړی دی او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بلاخره کیږي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین بیا د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي وي چې د دې دوړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولې زولارو کار واخیستل سي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې لوړپوړې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پیښه د دوشنبې پر ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وشول. او اوکراین وایي د کیف او د دغه هیواد په ختیځ کې د مسکو په لور بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند سره سره د نښتو په نتیجه کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. یوسف خان زادران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلی خوست ولایت د سفر په ترڅ کې د خوست اکاډمۍ د بیا رغونې او معیاري کولو چارو پرانسته وکړه. ښاغلی فضلی لومړی په دغه ولایت کې د اکاډمۍ د معیاري کولو کار د پټې په پرې کولو سره پرانیست. وی ویل د ودانیزو چارو په بشپړېدو سره به په دغه لوبغالي کې 8000 نندرچان ځای شي. له دې وړاندې په دغه لوبغالي کې د 4000 نندرچانو د ځایدو امکان و چې خلک یې بیا بیا د پرانیستو غوښتنه کوله. د خوست لوبغالی د کابل او ننګرهار ترمنځ یو دغه لوبغالو څخه دی چې د افغانستان کورنۍ ای ګریډ او فرست کلاس لوبي پکې کیږي. په کابل کې د اسونو د سوارلۍ لومړی پړاو سیالۍ ترسره شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دغو سیالیو کې شلو لوبغاړو له لوګر، غزنی، لغمان، پروان، نورستان، وردګ، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د ورزش ریاست وایي د دغو لوبو هدف د افغانستان د اسونو د سوارلۍ د ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندستان او استرالیا ترمنځ برخلیک ټاکونکي ټیسټ کرکټ سیالۍ سبا ترسره کیږي. ټاکل شوی دا لوبه د استرالیا په سیدنی ښار کې سبا پیل او د همدې میلادي میاشتې تر 8 منټې دوام وکړي. له دې وړاندې د څلورو ټیسټ سیالیو له منځه دوی هندستان او یوې استرالیا ګټلې. که هندستان وروستۍ ټیسټ لوبه وګټي دا به په خپل کور کې استرالیا ته د ټیسټ سیالیو په لړ کې ستره ماته وي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف یې کوو نو آزادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
آزادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی، او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور ده هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسنادو کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې دغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه یو لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او هم هم در رنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوې دي. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییزو لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل آزادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د آزادی حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادی اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
کچېرې د افرادو په آزادی محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ترنه اخلي کله چې د هغې ازادي سبب دیدی کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچېرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن می بیا لطور سترگو سر جنگ ده، پلبانوی دزره دوینی رنگ ده، که پریکر سر پلاس ور لر ورشم، لا پدای باور نشی پزره سنگ ده. داده هغشا ویل شیر ده چه ده هیواد ده ساتلو او ودانولو پا پاری، پا یولاس قلم او پا بللاس تورش رنگ ولا، تاسو د تیمورشاه په حق لا سمره په هیګی.
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو، ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه.
آیا کله د نوموړي مقبره ته تللی یاست؟
زه خو خپل بندي وم پلي چرخي کې هم دې سره وتلو راځي چې دا د پارک ته ننوځو د قبر سایل به مو کول سات بم تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبره ته ورولو د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. درنو دوستانو، له احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه واک ته ورسید. تیمورشاه د احمد شاه بابا له پادشاه کېدو یو کال وړاندې په 1446 زیږدیز کال په مشهد کې وزیږید. له احمد شاه بابا سره به تل په جنګونو کې مل و. په تنکۍ ځوانۍ کې د پنجاب د والي په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمورشاه یو سرزورې سړی و، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی و، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي. په هر حال تیمورشاه په 1993 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له داسې وایي.
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غوندې یو مدبر پاچا و. ټوله امپراتوري په ډېره مدبرانه توګه باندې اداره کړه. د خپل اهلیت د مخې نه د احمدشاه بابا ځایناستی شو.
یو څه چې موږ ته پخواني شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبرې دي. په کابل کې له پل باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شاید و شمشیری پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته یې تیمورشاهي وایي. تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ دی. دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي.
د تیمورشاه زوی شاه زمان له کنداري معمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبر یې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي. تیمورشاه په خپل ژوند ویلي و چې کله مري نو په دې ځای کې به خښېږي. دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله. تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله. د هغه دا ځای ډېر خوښېده، نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې خښ شي.
و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه. کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه، بیا د حمید کرزي په دوره کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او آغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم یې زبی الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس بابا زبی الله سره خبرې کوو. ته دا راته وایئ چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته چې راغلئ، له کوم ځای راغلئ، څه کوئ، اول به د کوم ځای ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پلي چرخي کې، خوشې شوی یم، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کول.
پلي چرخي کې بندي وي، نو چې کله راخلاص وي اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وي؟
مخکې نه، اول ځل ده.
که درته ووایئ چې څنګه له بنده راخلاص وي او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغلی، علت یې څه و؟
علت یې دا و چې پلي چرخي واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویلي چې دغه قبر نه خو آزاد شو چې اصلي واقعي قبر وګورو. ادي چکر ځای بچی وتلو، د خپلو تاپ نه دالېسته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چې راغلی دلته د تیمورشاه قبر دی ولید، څومره دی د فکر آرام سه، څومره دی هغه د زندان بد خاطرات له ذهن نه لري سول؟
بس قبر مو ولید، تاسو مو ولید، بس نو د زندان هغه څه شي چې تر خمن باندې تیر شو هغه مجار شي یاد وته.
کاورور اوس په تاسو تر اوسه درته وایي چې کله دې ملګری درته ویلې چې راځه لاړ شو د تیمورشاه قبر ته، دې تا نظر څه و؟ اتمن موافق و سره راغلی او کده قانع کړي؟
نه سره موافق وم، بس ما په زړه مو مال را بس د تیمورشاه قبر به مو ګورو، سات به ملک زره تیر سی او یگان معلومات به تیمورشاه به کې واخلو.
معلومات له چا نه اخلي؟ څه رقم معلومات
د تیمورشاه بارکه؟
بیا پوښتنه دې وکړه دلته له چا نه؟
نه تر اوسه خو بس نوي راغلو، اوس به انشاءالله پوښتنه وکړو.
کله چې د تیمورشاه قبر ته ورګورو، یوه جګه ګمبازه ده، دوه منزله داسې جوړ شوی ده. د هر یوې مخې ته بیا ورسی ډېر ښایسته ډیزاین لري، د مسجد د میراب په شکل ده. په خپله د تیمورشاه قبر ته تقریبا لس زینې ورختلي دي چې وربسو له نږدې به یې دا وګورو. راورسېدلو هغو زینو ته چې قبر ته ورختلي زینو کې خېزو، په خپله قبر په حساب زیرزمینی کې ده، بېرته دلته ورکته کېږو. دلته یو ورور ناست دی چې جمیل نومېږي. جمیل د تیمورشاه د مقبرې ساتونکی دی. وړاندې تر دې چې مقبرې ته نږدې ورشو، دلته مو د اوسپنې په دروازې سترګې لګېږي. دا دروازه قلف ده، تاسو وروره دا دروازه راته خلاصوئ؟
نه خلاصو.
اوس به وړاندې لاړ شو، دلته خو تیاره ده کنه؟
برخه انشاءالله.
اوس نو کزامت لکېږي، لږ وړاندې راځي. قدرمن دوستانو، کله چې د تیمورشاه قبر ته ورځو نو لری نه دوه قبر ښکاري چې ډیر ساده جوړ شوي خو مګر ډیر زیات ښکلي. که تاسو راته وایئ چې یو د تیمورشاه قبر ته د بل دی چا ده؟
بعضي خلک وایي چې د ښځې دی، بعضي نفر وایي چې د زوی دی. دا دوه قبر رسمي دي.
دا ته یو بل قبر هم لیدل کېږي. دا د تیمورشاه قبر په څیر نه ده جوړ، داسې ډیر عادي قبر ده. ایدې په اړه معلومات راکړئ.
دا حساب د انده سابقه جنگو کې چې انده د دفن شوی دی، دا بازسازی کړي، دا کتلې چې دا قبر دی، په قبر شکل دا جوړ شوی دی.
دا څوک دی؟ هم چې مشهور کس
نه معلوم نه دی. دا معلوم نه، صرف دا دوه قبر رسمي دي.
قبر سره دلته نور زینې پخوانی شیان دي. مثلا هم دغه کوټه کې چې موږ تاسو ولاړ یو، دا ډېر پخوانی سیستم باندې جوړه ده. هلته رفه کې لري، تاخچې لري کنه؟ د دې په اړه څومره معلومات لري چې راته ویلی سي؟
دا تاخچې چې دي بیرون دوه دلته وتلي دي، دا یو کاش چې د پاره جوړ کړی.
اوس یو ورور روان ده، غواړي چې دلته د تیمورشاه لقبر نه لیدنه وکړي. مخکې لدې چې دای وړاندې د تیمورشاه مقبرې ته ورسي، موږ به په لاره کې راوګرځوو او څه پوښتنې به ورنه وکړو.
زه زین الله یم. عام خلک ته اجازه نشته چې دلته راشي.
ولی
خو نه پرېږدي کنه، د عام لپاره نه ده جوړ کړي. لکه چې عام خلک راشي دلته چکرې وایي، هغه کې کوم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړي. دا خو بنده ده، دلته په لس روپۍ مې یو ټیکټ ولګېږي، دلته خلک راځي خپل تماشا کوي.
په ریپورت کې دا هم وویل شول چې عام خلک د تیمورشاه مقبرې ته نه پرېښودل کېږي. دا چې ولې، د تاریخي ابداتو د ریاست کارکوونکی محمد اقان اجربي پړه داسې وایي.
دا ځای پخوا ډیر لوی و، هر ډول کسان به راتلل. ځینې به یوازې او یوازې د دې باغ د ناپاکولو او خرابۍ لپاره راتلل. د بېلګې په توګه متادین یادولی شو. دوی به ان د تیمورشاه د مقبرې په خوا کې نشه کوله او د خوړو پاتې شوني همدلته اچول. بیا موږ د دې لپاره چې د تیمورشاه د مقبرې مناسبه ساتنه وکړو، دا ځای د عامو خلکو په مخ بند کړ.
درنو دوستانو، دا چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د تیمورشاه د مقبرې د بیا جوړونې په حق لسه کړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري، زموږ همکاري فرشته مرسل د اطلاعاتو کلتور وزارت له فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشاه په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوي دي.
د تیمورشاه په قبر کې درې ساختماني مواد راځنده دي، مهم دي. اول په خې خښتې دي، خاص سټایل دي، اندازه تر دې خښتو زیاته ده. او دوه ډوله کار هلته په خښتو کې شوی دی، یو ضربي کار شوی دی او بل هم تیغیی کار شوی دی. دا یو ډول استثنا و چې په هغه وخت کې و او یو ډول نوښت هم و چې په هغه وخت کې راغلی و.
مخکې لدې چې تیمورشاه هلته قبر سي کنه، دغې منطقې ته څه شی ویلې؟ دا څه رقم منطقه وه؟ تیمورشاهي باندې مشهوره ده.
پخوا دا یو زراعتي سیمه، د هغه اوبو څخه چې د کابل سیند څخه به اوبه راتللې، دا سیمه به خړوبوله او په دې ځای کې دوکانونه او تاشیان وروسته جوړ شول.
دغسې تاریخي ځایونو سره اکثر عام خلک بې پروایي کوي، مثلا ښې نه ساتي، ځینې خو بیخي وران شوي، که بیرته جوړیږي همده خرابیږي کنه. تاسې مشوره عامو خلکو ته د یو مسؤول په توګه څه ده؟
هیڅ وخت د هیواد ویاړنې د ولس د ملاتړه په بشپړه توګه نشي ساتل کېدلی. کمر واری چې د هیواد ویلنی افتخارات وساتو باید ولسی ملاتړ ولرو. زما لومړی هیله دا ده تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دا ذهنیت عام کړئ او خلکو ته ووایاست چې د هر تاریخي ابده ستا د کور، ستا د اسنادو، ستا د هویت نمونه ده. ساتل یې همداسې لازم دي لکه د خپل کور شی چې څوک ساتي. ستاسو راډیو چې ټول هیواد کې اورېدونکي لري، زما هیله دا ده چې زموږ سره په دې برخه کې زیات مرسته وکړي. دوهمه خبره، موږ د دې باغ په کابل کې پریکړه کړې ده چې یو نوی اداره جوړه کړو چې هغې اداره به یې د کابل ښار د تاریخي باغونو اداره. زموږ محیط و چاپیریال به څنګه کابل د 4-5 میلیونه نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي. درېیمه دا به د عاید یوه برخه سي چې زموږ نظام ته به یي او زموږ حکومت ته زموږ خلکو.
قدرمنو اورېدونکو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
سلام دے تو ہر دل کے دے شی ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.